دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوی دی. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د فروری 3 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري امریکا هغه خبرې رد کړي چې ګواکې د افغانستان د لس کلنې جګړې په اړه یې خپله تګلاره بدله کړې ده. بلخوا ناټو ویلي چې په افغانستان کې به له ټاکل شوي پلان سره سم د 2014 کال تر پایه خپل جنګي ماموریت ته دوام ورکړي. په قبایلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو د سوړوالي په اړه هم راپورونه لرو او د خیبر قبایلي سیمې د کډوالو په اړه به هم تاسو سره معلومات شریک کړو. خو په لومړي سر کې ورځو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مشري کوي.
نمرای د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د فروری پر 13 نیټه به یو ځل بیا عدالت ته پیښ شي. امریکا هغه نظرونه رد کړي چې ګواکې دوی د افغانستان د لس کلنې جګړې په اړه خپل تګلاره بدله کړې ده او د اروپا په زیاتره سیمو کې د زیات یخنۍ له امله 1,30 کسان مړ شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د فروری پر 13 نیټه به یو ځل بیا عدالت ته پیښ شي. نوموړي دا خبرې له هغه وروسته د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال وکړې چې د دې ملک سترې محکمې یا سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې هغه د روانې میاشتې پر 13 نیټه عدالت ته ور وغوښتې. د پاکستان د سپریم کورټ اووه رکنې بینچ مشري جسټس ناصرالملک کوله په خپل مختصره فیصله کې وویل چې وزیر اعظم د سپریم کورټ پر پریکړه په عمل نه کول سره توهین عدالت کړی دی چې لکه بله به یې نوموړی د فروری پر 13 نیټه ګرم وګڼل سي. د وزیر اعظم ګیلانی وکیل اعتزاز حسن خبریالان ته وویل امکان شته چې د دې فیصلې پر ضد دوی په عدالت کې درخواست جمع کړي. که چیرې وزیر اعظم په رسمي توګه د توهین عدالت په کیس کې مجرم وګڼل سي نو له خپلې څوکۍ څخه پر لرې کېدو سربیره نوموړي ته د شپږو میاشتو د بند سزا هم اورول کېدای سي. تر دې وړاندې عدالت حکومت ته حکم کړی و چې سویس چارواکو ته د ولسمشر زرداری د درغلیو د کیسونو د بیا پرانیستلو په اړه لیک ولیکي، خو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له دې عمله له لیک لیکلو انکار وکړ چې تر عین لاندې ولسمشر ته استثنا حاصله ده او تر څو چې هغه پر دې څوکۍ وي د هغه پر ضد مقدمه نسي چلول کېدای. سپین ماڼۍ د پنجشنبه په ورځ هغه نظرونه رد کړل چې ګواکې امریکا د افغانستان د لس کلنې جګړې په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولینډ د یوې خبري غونډې پر مهال په دې اړه وویل
We all remain from President Obama.
لولس مشر براک اوباما نیولې د انتظامی تر لاندنه پوړیو پورې موږ ټول د لزبن موافقه لیک تجمن یو چې هدف مو د امنیت د زیمواره او افغانانو ته د انتقال پروسه د 2014 کال تر پایه بشپړول دي. دا ښکاره ده چې د دفاع د وزیر لیون پینټا مسولیت دی چې د ناټو او ایساف له همکارانو او افغان حکومت سره په ګډه ازمکنیو حالاتو ته په کتنې د دې خبرې درک لګوي چې موږ به څنګه د اوس او د 2014 کال تر منځ د انتقال دغه پروسه عملي کوو.
دا له هغه وروسته ده چې رسنیو د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیټا له خولې خبر ورکړ چې د 2013 کال په نیمایي کې به په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه له امنیتي دندو پر شاسي او پر ځای به یې د همکارۍ او مشورې ونډه ترسره کړي. بل پلو د نیټو مشر اندري فوغ رسموسن وایي چې افغان ځواکونه باید د 2013 کال له نیمایي وروسته په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. اندري فوغ رسموسن دا سرګندونې پرون په بروکسل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. هغه وویل دی وای موږ افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو سپارل پروسه کال پیل کړل. دا بهیر به د 2014 کال تر پایه دوام ولري او موږ هیله من یو چې افغان ځواکونه به امنیتي مسولیتونه لکه څنګه چې د لزبون په کانفرنس کې پریکړه وسوه د 2014 کال تر پایه په ټول افغانستان کې پر غاړه واخلي. د نیټو مشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتقال د بهیر پای ته رسیدل په افغانستان کې د نیټو د ماموریت د ختم په معنا نه دي او د هغه په خبره د نیټو غړي په افغانستان یوازې پرې نشدي. ویل کېږي چې د اروپا په زیاتره سیمو کې د زیاتې یخنۍ له امله 1,30 کسان مړ شوي دي. د پولینډ چارواکي وایي چې د یخې د بیخي ټیټ حرارت لکبله نه تنه مرسوی دی، لکم سره چې لتیر اونۍ راځي د مرسو شمیر نه وشته رسیدلې دی. د دې واد پاجین سیمو کې د حرارت درجه منفی 2 درجه ټیټ شوی دی. د یوکرین چارواکي وایي چې د دوی په هیواد کې هم د سخت یخنۍ له امله په تیر اونۍ کې د مرسو کسانو شمیر 3 ته پورته شوی دی. د رپورټونو له مخې په دې هیواد کې په زرګونو خلکو تر 2000 په زیاتو لنډمهاله سرپناو کې مرسته غوښتې ده. د ختیځې اروپا ځینې سیمې او د بالکن هیوادونو ځینې کلي په بشپړه توګه د زیاتې واورې له امله له نورو سیمو څخه پرې شوي دي. په کزاکستان کې هم د رپورټونو له مخې د حرارت درجه له منفي 30 تر منفي 40 پورې ټیټه شوې ده. د مصر په شمال ختیځ ښار سویس کې پولیسو نن سهار وختي له مظاهرچیانو سره د نښتو په ترڅ کې 2 تنه وژلي دي. د مظاهرې له هغه وروسته ترسره کیږي چې د چهارشنبې په ورځ د پورت سعید ښار د فوټبال په یو سټیډیم کې د دوو لوبډلو د پلویانو ترمنځ په نښتو کې 4 کسان ووژل سو. د سیاحت د محکمې یو چارواکي محمد لاشین د دې په خبر پخلی کړی دی چې دا 2 کسان په ډزو وژل سوي دي. شاوخوا 3000 کسانو د سه شنبې په سهار د سویس په ښار کې د پولیسو د تاڼې مخې ته احتجاج پیل کړ. بل پلو په قاهره کې هم پولیسو پر هغو مظاهرچیانو اوښکې بهونکې ګیس غورځولی چې د دې هیواد د کورنیو چارو د وزارت د دفتر پر لور ور روان و. اینی شاهدان وایي چې په زرګونه مظاهرچیانو چې د مصر د واکمنې پوځي شورا پر ضد یې شعارونه ورکول د یاد سوي وزارت پر شاوخوا کوڅو کې راوتلي وو. حکومتي ټلویزیون ویلي چې په قاهره کې د تشدد پر ترڅ کې 638 تنه ټپیان شوي دي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ دریمه ټیسټ لوبه نن په دوبۍ کې پیلېږي. د درو لوبو د لړۍ لومړۍ دواړه لوبې د پاکستان لوبډلې ګټلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رډیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. امریکا هغه خبرې رد کړي چې ګواکې د افغانستان د لسکلین جګړې په اړه یې خپله تګلاره بدله کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت وایند وای د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکړل سوې خو بیا هم د سیاسي ګوندونو لخوا په سمه توګه فعالیتونه نه کیږي. یو قبایلي مشر په دې اړه وایي
قبایل دومره مدلی شوی دی، دومره پسمانده پاتې شوی دی چې هغه په دې خلکو اوس اعتبار نه کوي. دې سیاسي پارټو خپل ګراوند ورک نه کړی.
د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې د نامنیو له کبله په زرګونو کورنیو کډه کړې ده او په جلوزو کیم کې له یو شمیر ستونزو څخه سر ټکوي. یو تن وایي او د روان خبرونه په پای کې د کوچانو په اړه ځنګړي ونې خبرونه کیږدي اوریدل هم هیروي چې دا ځل د کوچانو سیاسي استاوس ته ځنګړي سوي ده.
خډیر کارونه کوچانو ته سوي دي. کوچانو ته یو مستقل ریاست مونږ جوړ کړ او بل تقریبا په تو زونونو کې مونږ هغه ته یو لایلیا لیسا جوړ کړ.
نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا د دفاع وزیر له دې څرګندونو وروسته چې امریکایي ځواکونه به د 2013 کال په نیمایي کې د افغانستان د جګړې له میدانه ووزي، سپین ماڼۍ د زیارت پر ورځ هغه مفکورې رد کړې چې ګواکې امریکا د افغانستان د لسکلنې جګړې په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. په عین حال کې ناټو ویلي چې په افغانستان کې به له ټاکل شوي پلان سره سم د 2014 کال تر پایه خپل جنګي ماموریت ته دوام ورکړي. په دې اړه نور حال له واشنگټن څخه د مشال رادیو خبریال هارون باچاره کوي.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د امریکایي ځواکونو د افغانستان د جګړې له ډګر څخه د 2013 کال په نیمایي کې د پشا کېدو د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وروستیو څرګندونو د دې هېواد د اروپایي ملاتړي او هم د کابل حکومت په اشتباه کې اچولی دي. د سپینې ماڼۍ ویان جکر نه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مهالویش د ناټو دغه پلان سره په سمون کې دی چې په ترڅ کې به د دې هېواد د امنیت ذمه واري د 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته حواله کړل شي. نوموړي زیاته کړه د دفاع وزیر د وړمې ورځې وینا د هغو پرمختګونو په اړه چې ممکن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د وضع شوې تګلارې د عملي کېدو پر مهال رامنځته شي یوه ارزونه وه. په ورته وخت کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولند هم یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان د جګړې د تګلارې په اړه ناټو سره شوي تړون ته د خپل حکومت د کلکې ژمنتیا ډاډ وښود چې ویل ولسمشر باراک اوباما نیولې د انتظامیه تر لاندېنیو پوړیو پورې موږ ټول د لسبن موافقه لیک ته ژمن یو چې هدف مو د امنیت د ذمهوارۍ او افغانانو ته د انتقال پروسه د 2014 کال تر پایه بشپړول دي. دا ښکاره ده چې د دفاع د وزیر لیون پینټا مسولیت دی چې د ناټو او ایساف له همکارانو او افغان حکومت سره په ګډه ازمکنیو حالاتو ته په کتنې د دې خبرې درک لګوي چې موږ به څنګه د اوس او د 2014 کال تر منځ د انتقال دغه پروسه عملي کوو. خو رویټرز جانس بیا په عین حال کې لیکي چې د امریکا په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې له خوا بدل شوې د یوې وروستۍ استماعي غونډې پر مهال د دفاع وزیر لیون پینټا په دې خبرو چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه د ټاکل شوي پلان په خلاف د وخت مخکې وباسي د یاد ایوان غړو د حیرانتیا اظهار وکړ. اجانس د کانګرس د استخباراتي کمیټې د مشر مایک روجرز له کوله لیکي چې وایي یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ورته وویل کېدی شي د پینټا سرګندونې رښتیا وي، خو دا ده چې د وخت نه ډېر مخکې په ډاګه کړې. په داسې کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټرس بیا ویلي د دفاع وزیر تبصره د حد نه زیاته تحلیل شوې او زیاته کړې ده چې په 2014 کال کې د انتقالي پروسې د بشپړېدو لپاره ضروری ده چې په 2014 کال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د امنیت ذمهوارۍ افغان ځواکونو ته حواله کېدل پیل شي. د نوموړي په خبره پلان دا دی چې په راتلونکو وختونو کې به امریکایي ځواکونه په مرحله واره توګه د جګړې د میدان مشري پرېږدي او افغان ځواکونو ته به سپاري چې دغه شان د 2014 کال تر پای به له ائتلافي ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمهوارۍ د انتقال دغه لړۍ بشپړ شي. دغه راز د پینټاګون د ویان کیپټن جان کیربي په حواله هم ویل شوي چې هغه موافقه چې امریکا دوه کاله مخکې د افغانستان د جګړې په اړه له ناټو سره په لیسبن کې کړې وه د امریکا دفاع وزارت پرې ټینګ ولاړ دی. اخو بیا هم د زیارت پر ورځ د بلجیم په پلازمینا برسلز کې د ناټو د مشرانو له غونډې وروسته چې مخه یې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو د ستراتیژۍ په اړه غور کول وو، د یاد سازمان عمومي سکرتر انډرس فوګ راسموسن یوې خبري غونډې ته په وینا کې په زغرده وویل چې کته چا دا خیال وي چې په افغانستان کې به د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسیږي نو دغسې نه ده.
موږ
تیر کال د انتقال لړۍ پیل کړه، دا پروسه به د 2014 کال تر پایه دوام ولري او موږ له افغان امنیتي ځواکونو دا تمه لرو چې د 2014 کال تر پایه به د ټول افغانستان د امنیت ذمهوارۍ اغوستې وي لکه څنګه چې پرې د ناټو د لیسبن په غونډه کې موږ موافقه شوي یو. ښاغلی راسموسن دغه راز ټینګار وکړ چې د انتقالي پروسې په موده کې به هم د ناټو ځواکونه په جګړې کې برابر برخه واخلي، خو دا چې له یاد نیټې څخه څومره وخت مخکې به ناټو وکولی شي افغان ځواکونو ته د جګړې د ډګر مشري ور په غاړه کړي، نوموړي ویل چې لای پاړه کوم اٹکل نشي کولای. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا.
ګران اوریدونکو، زموږ غلا مشال رادیو څخوري د پاکستان په قبایلی سیمو کې څو میاشتې وړاندې حکومت د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکړې ده، خو د هیواد د سیاسي ګوندونو لخوا په سمه توګه فعالیتونه نه دي شروع کړل شوي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي پارټیو د موجودګۍ د کموالي څه وجوهات دي؟ په دې اړه زموږ همکار منور شاه د قبایلی مشرانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان موجوده حکومت قبایلی سیمې ته پولیټیکل اکټ غزولې، یعنی هلته یې د سیاسي حلو زالو اجازت ورکړې ده، خو په دې لړ کې د سو میاشتو تیرېدو باوجود هم په قبایلی سیمه کې فعال سیاسي حلې زلې په نظر نه راځي. ځنې قبایلی سیمو کې مذهبي ګوندونه حلې زلې جاري ساتي، خو څېړونکي وایي چې دغه به وړاندې هم کېدلې، ځکه چې قبایلي ولس زیاتره مذهب پاله ده، نو د موجوده بدلون سره دغه حلې زلې تړاو نه لري. دا چې قبایلي خلک د هیواد آزاد فکر سیاست کې شاملې دل نه غواړي او که سیاسي پارټۍ دغه سیمه کې کردار تر سره کولو ته لیواله نه دي. په دې پوښتنه ډاکټر فصیح الدین چې د عثمان خیل قبیلې مشر دی او د خپل قبیلې د سیاسي بیداری مهم یې شروع کړی دی، مشال ریډیو ته وایي.
پولیټیکل پارټیز اکسټرا انتور خور شوې دي، خو د سیاستدانانو لپاره قبایلو ته تک شي دي، دا صرف دی اکس خو نو منی کړی، دا خو د دوی غونه دي پښتانه نه دي نه مخکې ډېرې خبرې شوې دي، دوی به غم خادی له دل راتلل. د ډېر خلک د دوی په پارټو کې بلې خارونو کې شامل دي. هلته نور وجوهات دي، قبایلو کې د دوی هغه عزت نشته، قبایلو کې دوی ته هغه هرکلی نه ویل کېږي، قبایل دومره مګلې شوي دي، دومره پسمانده پاتې شوي دي، دومره د هغوی اعتماد خراب شوی دي چې هغه په دې خلکو اوس اعتبار نه کوي. قومونه دوی ته معلوم نه دي، دوی سیاسي پارټو خپل ګراوند ورک نه کړی.
بلخوا د متحده قبایل پارټۍ مشر ملک حبیب اورکزی وایي چې قبایلی سیمه کې د سیاسي حلوزلو او فعالیتونو د کموالي یو وجه د غلطه د امنیت مسله ده، او کوم سیمو کې چې امن وي نو ځینې سیاسي پارټۍ هم وخت په وخت هلته خپل فعالیتونه کوي.
لوکډاون چې سکیورټي حالات داسې دي په قبایلی سیمو کې دنه چې هغه د دې شي ماخیال اجازه فلال نه ورکوي چې دا خاص کر دینی پارٹیوں تک مسئلہ نہ بھی الٹا پروگراموں کے خوشی کم دنور پارٹی تب فی الحال کی کار شروع کی ماں دل سے پسادی کی پتہ تیرے میاش تھے کہ جماعت اسلامی طرف میں جو پروگرام جمعیت علماء اسلام ہم اخبال علی دلی کڑی کو دینا پپارا چنار کی دا پیپل پارٹی والا وہ ہم اخبل پروگرام کری دی اوس پدی تیرے میاش تھے کہ میرا 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 علی کے جمعیت علماء اسلام دے رغتا غنڈ شی وا پلے پارٹے پر جھنڈے لان دینو زبان دا یو شروعات نو انشاء اللہ تعالی دا بو منتا یو خ بیس پرووائڈ کئی.
ملک حبیب اورکزی زیاتوی بیلابیل سیاسی گوندونه چې وخت په وخت یې حکومت هم کړی قبایل وایي د دوی حقونو لپاره هیڅ ډول کردار نه دی ترسره کړی. د خبرې ته ډاکټر فصیح الدین هم اشاره کوي او وایي چې په خپل یې د قبایلو د سیاسي بیدارۍ کار شروع کړی او د لړکی یې د مومند او باجوړ جنسي د یو شمیر سیمو سفر کړی دا چې په قبایلی سیمو کې د سیاسي گوندونو سم مستقبل دی او قبایل سره ډول د هیواد په سیاسي بهیر کې شاملول ممکن دي. په دې اړه ډاکټر فصیح الدین وایي
سیاسی پارٹی خو پدے خارون کی اور تو اس خلق تے نفرت کی تاسو ودی ٹی وی اور ریڈیو تمغور دعوا مخبر مماوری خو داسی یہ ورا جل سنگی ال تنشی کولے اعتماد دی پارٹو والے ختم نے خلق دے احتساب چگے ہوئی دا کرپشن کی سینہ پر سپریم کورٹ کم پراتی یو دل تم پراتی زما دا یقین نہیں چے دا قبائل کم سادلو خلق دی آگے سر دی دالو بھی ٹوکی اوشی کم جدل تکی گی نو آگے خود یہ وی لاری خلق دی او د یوی لارې خلکو سره به پاک صفا ژوند والے خلک خبره کوي د ابوی خپل مقامی خلک به خبره کوي تاسو ته پته ده بارې سړي الته ځمکه نشي اغستی نو دا خدا د بل دې پارټي به راځي او الته به ورته سوي چې ما تار بار په خوا سکري دي قبایل خو چې پورا یو تاریخي سلسله کړي کې ته انخت نه د ابوی سره نو دا شه خو پتا به تا د هر کلیم نه وي.
دا راز ملک حبیب اورکزی وایي چې د قبایلی سیمې خلکو لپاره کار دی چې په خپل راوړاندې شي او یو نوې قبایلی سیاسي مشرتابه پیدا کړی او هغه بیا خپل عوام د نوي دور او بدلون په لار روان کړی.
دا یو خپل پلانینګ جوړ کړی دی چې د دې میاشتې کې به ان شاء الله د کورمې ایجنسی نه د سردې او بیا به یو غونډه په پارچینار کې کوو. دې نه به زموږ شروعات کی بیا زموږ تیاری دی نارت وزیرستان کې ان شاء الله ساؤتھ وزیرستان کې او همداسې زه خپل د مومند دوستان مومند ایجنسی او د خیبر او د باجوړ ټولو سره زه خپل رابطې کې هم چونکې موږ یو نوي ایجنډې سره یو منشور سره راغلی یو او صرف د قبایلی خلکو د حقوقو خبرې کوو. یو خبره کوم تاسو په دې ریډیو په واسطه باندې بزته یو پیغام عوام ته ورکوم چې عوامو کې هم لږ شعور پکار دی، سیاسي شعور پکار دی، چونکې موږ عوام ته پکار دی د ټول سیاسي ګوندونو داسې یو شعوري پروګرام جوړ کړو چې بای خلکو ته ووایي چې د سیاسي پارټۍ څه دي، ولې چې اوسه پورې خو موږ آزاد حیثیت سره خپل خلک منتخب کړي دي.
که څه هم د هیواد دننه او بهر په یو غږ دا خبره کیږي چې قبایلي سیمو کې ترهګر پټ شوي دي او ټوله نړۍ یې د خطر سره مخامخ کړې ده، خو څېړونکي وایي چې سیاسي هلې ځلې او پرمختګ به دغه سیمه کې یو لوی بدلون راولي او په مستقبل کې به دا سیمه د امن او ترقۍ یو مثال جوړ شي.
ګران اوریدونکو، منور شاو چې په قبایلی سیمو کې د روانو سیاسي هلو ځړو کې د سورتیا په اړه تاسو ته راپور واوروي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زو د خیبر ایجنسی پر لور. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم تر مخه د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د نامنوی لکبال لا هم نورې کړي جلوزو کې متروانی دی او په دې ورستیو کې خواوشات 4500 کورنۍ هم رجستر کړي دي. خدای به کورسي خلک وایي چې په کیم کې ورته معیاري خوراک او خیمه نه ورکول کیږي او دوی له یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې حق له بل سیمه څخه د مشال رادیو د خبريال دغه راپور واورو.
د خیبر جنسه د باډې سیمه د خلکو په وینا په دې سیمه کې د فوزی عملیاتو او نامنې علماء بزرگونه خلق خپل کډو وستو باندې مجبور شوی دی. ځنې خلک په پیښور او داس نور خوندي سیمو کې خپل خپلوانو کې راځي، خو زیاتره به کور شوی خلک جلوزو کډوالو کیمپ ته خپل کډي وړي. د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای تر مخه په دې وروستیو کې جلوزو کیمپ ته خوښه 4500 کورنۍ را رسیدلې دي، او د مخکې نه هم پکې په زرګونه خلک میشت دي او لا هم نور کډې را روانې دي، او دوی یې رجسټریشن عمل پیل کړی دی او په دستي توګه به تر 5000 پورې کورنۍ رجسټر کوي. په جلوزو کیمپ کې میشت د باډې سیمې نه بې کوره شوي خلک وایي چې دلته دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، او دوی ته معیاري خوراک او خیمې نه ورکول کیږي. په دې حق لباندې د باډې سیمې نه د کیمپ ته راغلی یو تن نصیر پردی مشال ریډیو ته وایي په دې اړه یو بل بې کوره شوی تن ضیاءالدین پردی وایي
چې ټول خېمو کې مو پر دې خېمو کې مو مول بچال او څو بول بچال ته بیمارون شول نو مې لا بونې او چې وې زاله چې کله خطر لګون شي او مو خپل هغه وشي.
په دې کیمپ کې د تیر دو کالو رئیس میش ته باډې سیمې یو بل تن ملاخېله پردی وایي چې په خیبر کې امن غواړي او که خپل سیمو ته ولېږل شي نو خپلې مزدورۍ به کوي. په جلوزو کیمپ کې میشت د باډې سیمې نه بې کوره شوو خلکو د مشکلاتو او شکایتونو په هکله مو چې کله د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای ویاند عدنان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
معیار په معامله باندې بالکل سمجھوتا نه کوو، د هغې لپاره زمونږ باقاعده دلته یو پوره پراپر نظام موجود دی چې د هغې مطابق کوم خوراکي اشیا یا غیر خوراکي اشیا دوی ته ورکړل کېږي. د هغې معیار چې دی نو هغه دی بهتري وي او په هغې کې هېڅ قسمه خبره نه وي، او که داسې قسم شکایت راځي نو هغې فوري طور باندې آزاده کړي.
د ځای خلکو په وینا د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او لا هم پکې ټول سکولونه، روغتونونه او بازارونه تړلي پراته دي.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان پر ځمک سیمه کې د برتانیې د واکمنۍ په وخت کې جوړ کړل سوی سیردار ډیم د ځایي اوسیدونکو لپاره ډیر اسانتیاوې جوړې کړې وي، خو د ځمک اوسیدونکو وایي چې دغه ډیم اوس حکومت له پامه غورځولی او د سیلابونو له وجې ړنګ پروت دی. په دې اړه له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال دغه راپور کوي.
قبایلی سیما شمالی او جنوبی وزیرستان کې یو شمیر د اوبو واړه واړه ډیمونه لکه شیرا تلا ډیم، سنگسارا ډیم، ډانډ میرانشاه ډیم، مچی خیل ډیم، کان ډیم، سروبی ډیم او د سویلی وزیرستان ګوملزام او درګې پال ډیم چې په کې ځینې ډیمونه جوړ کړي شوي دي او په بازو باندې کار روان دی. دې نه علاوه ګڼ شمیر ځایونه داسې هم دي چې سروې مکمل شوي دي خو لا منظوري د دولت لخوا نه دی شوې. په دغه سیمه کې داسې ډیمونه هم دي چې د تیرو سولسیزونه ړنګ پراته دي. په دغه کې یو د شمالي وزیرستان ایجنسی رزمک سیردار ډیم هم دی چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې تاجې برتانیا په وخت کې جوړ کړی شوی دی، او د رزمک یو شمیر سیمو ته نه یوازې د سکلو بلکې په زرګونه کې نالا زری ځمکه او باغونه به د دغه ډیم څخه اوبه کېدل. د رزمک سیمې مشر ملک سیدمانور وایي چې کله هم انګریزان د دې سیمې نه لاړل نو دغه ډیم هم په هغې حالت کې پاتې شو.
انګریزونو جوړ کړی و، دغه رساب 15 بوندې اتیا کولا شي چې دا ډیم جوړ شوی دی، او چې انګریزونو په مخه روپ شو سلابینه په روغل سلابې په پینه ارته سه بلب شو جوړ بوم، بس هغه په پینه یو وخت نه سیده پاتې نه کې ودرته په کوم ګاډ لوړی په کوم مال یار لوړی رزما کم ته نه لوړو بل ایرپورټ ته نه روغلی شنکېتا او سریتا او دا مختلف تیمر کړی دی دا ټول د پینه نه لوړو موږ نه انتها نشته د دغه ډیم د واجر روانه دو.
حاجت ګل در ازمک سیمه هغه کسته چې د غلطه د میوه لوی باغ لرلو، خو دوی وایي چې د دې ډیم د خرابې نه پسې اوس هغه باغ وران ویجاړ پروت دی. کلامو چې په دې اړه د فاټا ډیولپمنټ اتارټی سمال ډیمز انچارج مصباح الدین نه وپوښتل، نو دوی وویل چې دغه پخوانی ډیمونه کچرته د فاټا سیکرټریټ په کاغذونو کې موجود وي او ورته فنډز ملاو شوي وي، نو د بیا ودانۍ کار یې ممکن نه دی.
فاټا کې موږ بلا ډیمونه شروع دي کنه، درېو ډیمو باندې اوس کار شروع دی. نارتھ کې یو دغه کن ډیم کنه، دغه ایف آر ڈی خان کې د پروارا ډیم دی باندې کار شروع دی. اوس نارتھ کې جو جوړ دی ڈانڈی ڈیم، ساؤتھ وزیرستان کی جوڑ دے درگی پل، دینا علاوہ نور ڈیموں کی پھر آگے بانے سٹڈی شروع دا. دا ڈیم بارہ کے ماتے بالکل علم نشتا دے، زمان صرف دا جوڑوں لے پورے کار دے. اگر کری پیر غواڑی کدھا غواڑی ام آگا فاٹا سیکرٹریٹ کئی کدھا آگئی پا کاغذونو کی یہ علا، یعنی آگئی تا فنڈ میں لائیوی گی دا آگئی دا ریپیر پراجیکٹ دا تنے میں لائیوی گی، نو بیا خود آگئی ریپیر نشی کولے سوکنا.
دا سیمی خلق وائی چی که دولت دا غلطا توجہ کری، نو دیر دا سے زیو نشتا چی کامیاب ڈیمونا حلتا جوڑی دیشی، چی لوجه بای دا سیمی پا پرمختک کی مهم رول ولو باوی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه
625، په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پېښور پر لور. د پېښور ښار یو شمېر خلک وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې ځینو ډلو او کسانو پر یو شمېر مځکو په لاقانونه توګه قبضه کړې ده. د دوی وینا ده چې حکومت هم له دغو قبضهګرو څخه د مځکو په لاس ته راوړلو کې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال فواد علي شاه نور حال راکوي.
د پېښور ښار اوسیدونکي وایي چې د ښار په ګڼ شمېر ځایونو کې خلکو په پردوس مکو باندې ناجایزه قبضه کړي، او تر اوسه پورې حکومت د دې ځمکو د قبضه مافیا نه خلاصولو دپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. د دې قبضه مافیا پر ضد اوس په پېښور ښار کې د قبرستان او مسجد بچاو تحریک په نوم یو تنظیم کار شروع کړی دی. دې تنظیم د ښار په بیلابیلو ځایونو کې کمیټیانې هم جوړې کړي دي. د دې تنظیم چارواکي وایي چې په پېښور کې ډېرو خلکو د مقبرو او د جماعتونو په ځمکو باندې قبضې کړي. اظهار علي شاه څوک چې د دې تنظیم مشر دی وایي چې د پېښور خلکو نن سبا د ټولو نه غټه مسله د قبضه مافیا نه د ځمکو حفاظت دی.
قیمت لحاظ سره کتا سو اندازو لګوي ته دې ته لاګت نه تازه 10 ارب روپو زیات اس مکه ده.
د پېښور ښار ډي سي او سراج احمد وای چې دای د قبضه مافیا پر ضد ډیر ګامونه پورته کړی دي.
انو مطلب دا چې مونږ ته ټوک انفارمیشن راځي د موږ انکروچمنت خلاف کمپین چلو چې تو ډیر یو خلک پر چی مو کړی دي، خلک مو نیولې دي، بالکل خلک د مونږ له کمپلینټ راځي چې مونږ په سکندر ګر شو.
د پېښور ښار د ریوینیو دفتر یو چارواکی احمد رضا وای چې خلکو ته پکار ده چې د قبضه مافیا د مخنیوي د پاره حکومت سره مرسته وکړي.
اصل خبره دا چې داسې واقعیت هر ځای کې کیږي، یوازې دا نه چې صرف پېښور کې دا شی وي، دا هر ځای کې کیږي. خو چې څو پورې د دې اطلاع یا شکایت چې عوامو نه کړی نو هغې پورې په دې باندې ایکشن اخیستل موږ ترانی کوشش کوو، په هغې باندې موږ قانون سازی وکړو فردر، او دا شی نور مضبوط کړو چې یاره مستقبل کې به داسې چیزونه ونه شي او د عوامو په جایدادونو باندې ناجایز قبضې ونه کړي.
د قبرستان او مسجد بچاو تحریک چارواکي وایي چې حکومت زر تر زره د قبرستانونو د حفاظت لپاره او د جومات جوړولو په نوم د ځمکو نیولو والا خلکو پر ضد ګامونه پورته نه کړل، نو خلک به مجبور شي چې روډونو ته راووځي او د ټوپک په زور د خپلو ځمکو حفاظت وکړي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د رادیو ترڅنګ تاسو خبرونه د انټرنیټ للارې هم اوریدلای شئ. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 بجې سوي دی. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د فروری پر 14 نیټه به یو ځل بیا عدالت ته پیش شي. امریکا هغه نظرونه رد کړل چې ګواکې دوی د افغانستان د لس کلنې جګړې په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. د نیټو مشر اندرس فوغ راسموسین وایي چې افغان ځواکونه باید د 2014 کال له نیمایي وروسته په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي، او ویل کېږي چې د اروپا په زیاترو سیمو کې د زیاتې یخنۍ له امله 144 کسان مړه شوي دي.
بوریوال کاکړ وو چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو، دا چې نن د پاکستان ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی، په دې به مو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر خبر کړي.
نن پاکستانی ورسپانو خپلې ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. اکسپرس ورسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا د تیلو په بیو کې په اضافه باندې د ولس او سیاسي ګوندونو له طرفه سخت ردعمل مخې ته راغلی دی. ادارې لیکي چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته د ګاډي مالکانو کرایانو کې هم د 15% نه تر 10% پورې زیاتوالی کړی دی. ادارې لیکي چې یو خوا د پټرولیم وفاقي وزیر ډاکټر اسیم حسین وایي چې نړیواله منډې کې تیل ګران شوی دی، نو ځکه دلته هم اطلاعات وفاقی وزیر فردوس شکوان د وفاقی کابینه د غونډه رستو پریس بریفینګ کې وویل چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله واپس کیدی نشي، ځکه چې بجټ کې د پټرولیم لیوی په مت کې روان کال کې 140 روپۍ وصولول وو، خو تیر شپږو میاشتو کې صرف 40 روپۍ راغونډې شوې، او دغه رنګ د شپږو میاشتو کې حکومت د 40 روپو د خسارې سره مخ شو. او که د پټرولیم په نرخونو کې مو زیاتوالی نه وکړي، نو بیا به مو ټونه چاپ کول، او داسې بعد د دې له کبله په مشیت باندې ډېر بد اغیز پریوتی و. ادارې لیکي چې دا معلومه نه ده چې دې دواړو کې د کوم بیان رښتیا دی. ادارې اخیری کې لیکي چې په ولس د بوج غورځولو په ځای حکومت له پکار دي چې د ټیکسونو نظام غوره جوړ کړي، او د دې سره سره نور داسې ذرایع پیدا کړي چې په ولس د ګرانۍ دا بوج کم شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د وفاقي کابینې غونډه کې وزارت داخله او سیفران ته پاکستان کې د میاشت 15 لکه افغان کډوالو د واپسۍ لپاره ہدایت شوی دی. حکل چې هم دې لړکی اقدامات شروع شي، نو اقوام متحده او نړیوال رولی پخپل ذمہوارو کې د ځن په بانه باندې پاکستان د افغان کډوالو د واپسۍ د پروګرام په منصوبه کې په پراختیا باندې مجبور کړی. ادارې لیکي چې د دې مثال تیر وختونو کې د شو فیصلو نه په خشن معلومې دي شي. ادارې اخر کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په فوري توګه د پاکستان ټولو خارونو کې د افغان کډوالو ډیټا په فوري توګه د نادرانه واغستې شي، او د دې کتنه بیا سره وکړی شي، او دارنګ د دې افغان کډوالو واپسی باور کړی شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان وزیر خارجه د افغانستان د دورې په وخت افغان ولسمشر او نور چارواکو سره ملاقاتونو کې د دې خبرې عزم څرګند کړو چې د سیمې پرمختګ د پاره به په شریکه کار کوو. ادارې زیاتوي چې د پاکستان د ازادۍ دورې راهسې کله چې ملګري ملتونو کې افغانستان د پاکستان مخالفت کړی وو، د هغې ورځې نه د دواړو ملکونو تعلقات خراب را روان دي. بیا په منځ منځ کې د دې تعلقاتو د ښه کېدو لپاره کوششونه هم شوي وو چې په افغانستان کې د امریکي او اتحادي ځواکونو د حملې وروسته بعضي افغان چارواکو د هند په ملګرتیا د پاکستان خلاف کندي کنستل شروع کړه. اداریا اخر کې وایي چې اوس دواړو ملکونو ته دا احساس شوی دی چې د امن او ترقۍ لپاره به دواړو لپاره شریک کار کول وي، او د دې لپاره ضروری ده چې تعلقات ښه کړي شي.
سراج زهیر وو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوي ورځپاڼې ټایمز خپل یو مقاله د ناټو لخوا د هغه راپور په اړه لیکلی چې پکې راغلي دي چې د پاکستان استخباراتي اداره له افغان طالبانو سره اړیکې لري. ورځپاڼه پښتانه راپور ته کوي چې آی اس آی ولې له خطرې څخه ډک کار کوي، او ولې له دغو وسلوالو سره دوامدار اړیکې لري. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د نیټو د هغه پټ راپور په اړه لیکنه کړې په کوم کې چې دا پیشګویي سوې ده چې په افغانستان کې به په اخره کې طالبان برلاسه کیږي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له مسجد بابر اورو.
برطانوی ورځپاڼه ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د ناټو لخوا هغه راپور چې پکې راغلی دی چې پاکستانی پوځي اسټابلیشمنت د افغان طالبانو سره اړیکې لري، ولې دا د خطرې نه ډک کار کوي او ولې دغه وسلوالو سره دوامداره اړیکې لري. د دې مقالی لیکونکي بیا په خپل د دې ولې ځواب ورکوي او وایي چې د پاکستان پوځ په دې یقین دی چې د امریکا هغه ستراتیژي چې یو مستحکم افغانستان چرته به چې پښتانه په اکثریت کې وي به د ناکامۍ سره مخ کیږي او یو نه یو ورځ به د کابل واک او اختیار د هغه افغان پوځ په لاس کې وي چې ورکه پښتانه ډیر کم دي، په خاصه توګه د هغو پنشیریانو تاجکانو چې هند ته نږدې دي او د پاکستان نه کرکه کوي. نو پاکستان سره دا ویره ده چې بیا به افغانستان هند ته پام ته داروي او په دغه هیواد کې به د پښتنو په ضد د خونړي یاغیتوب مرسته کوي. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې د پاکستان دا ویره بې ځایه ده خو بې معنی نه ده، نو ځکه د پاکستان پوځ غواړي چې په افغانستان کې ملګري ولري او په موجوده حالاتو کې یوازې طالبان دوی ته دستیاب دي. د دې مقالې لیکونکي وایي چې د پاکستان د پوځ مشرتابه دا هم نه غواړي چې طالبان ټول افغانستان فتح کړي، ځکه چې دوی د پاکستان ډیر باوري ملګري نه دي پاتې شوي او کچري طالبانو ته په دغه هیواد کې پوره واک ترلاسه شي نو پاکستان سره ویره ده چې کېدای شي دوی بیا په پاکستان کې هم وسلوالو طالبانو سره مرسته شروع کړي. نوزکا پاکستانی جرنیلان غواړي چې په افغانستان کې طالبانو ته په واک او اختیار کې برخه ملو شي خو دومره چې د هند برلاسي توپ د غواخ مخونی ولې شي. بلخو ګارډین ورسپانی د ناتو د هغه خفیه رپورت په اړه لیکنه کړې په کوم کې چې دا پیشنګوئی شوې ده چې په افغانستان کې به په اخره کې طالبان برلاسي کیږي. ورسپانی د دې رپورت په ډاګه کېدل ډېر نقصانده خبره بللې او لیکي کجری داسې ګډوډي مخې ته راشي نو نتیجې به ډېرې خرابې وي. ورسپانی توی زکه د ناتو ویاند او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی کر دا رپورت ناسم ګرځولې ده. ورسپانه د دې مقالې په پای کې لیکي چې د ناتو دغه راپور چې د کېدیانو نه ترلاسه شو معلوماتو باندې مبني دي د دښمن لپاره د خوشحالۍ سبب دي او د دې راپور صرف موجودګي هم د طالبانو لپاره د خوشحالۍ وړ خبره ده.
مجید بابر وو چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبروسو مقالو حال درکوي. ګران اوریدونکو زموږ غله مشال رادیو خبري، امریکا وایي چې لکومه ځای چې خپل هیواد ته خطر ویني په نشه کوي به او هم په دې نظر په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې لپاره عملیات وکړل. بلخو پاکستان غواړي چې خپل هیواد کې د امریکا د یو اړخیزه ګامونو مخنیوي وکړي. دا چې د پاکستان دا خبري عملي کول څومره امکان لري زموږ همکار منور شاه په خپل دې رپورت کې هم دې موضوع کتنه کړې راځي چې ورته غوښتو.
پاکستان ویلي امریکا ته خپل هیواد کې د اسامه بن لادن د وجنې په سیر د یو لړخیزه عملیاتو اجازه نه ورکوي او دا چې دې لړکې بعد پاکستان پارلیمان ډیر زر یو پوځي پالیسی تیار کړي. دا خبرې د پاکستان وزیر خارجه حنا ربانی کر د تیرې شورو په ورځ یوې امریکایي مجلې ټایم میگزین سره د مرکه پر مهال کړي. نوموړي ویلي چې په هیواد کې د کوم ډول عملیاتو لپاره فیصله کول د پارلیمان اختیار دی. دا خبره وړاندې هم پاکستان په سوسو واره کړی ده خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان دومره توان لري چې د امریکایي عملیاتو مخنیوي وکړي. په دې اړه کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای پاکستان د اقتصادي او پوځي ضرورتونو لوجې نشي کولای چې دا ډول خبرې عملی کړي.
پاکستان کې نه دومره توان شته او نه په موجوده چې کوم سیاسي قیادت دنه په دې کې دومره توان شته او دا خبره دی ځکه کوي چې دلته د امریکای خلاف ډیر زیات یو قهر او غصه او نفرت دی او کرکه ده په عوامو کې او بعضې سیاسي ګوندونه هم پای کې شریک دي د امریکای خلاف دا دغه خورول. دا دولت د هغې دپاره دا خبرې کوي ډېر زر به تاسو ته معلومه شي چې بیا د میټرو سپلای به هم دوی بیا شروع کړي او نورې معاملې به هم ورسره هواري کړي. دوی محتاج دي او دوی کې دومره خپل اندرونی طاقت نشته او دومره استعداد پکې نشته چې امریکې ته ودرېږي یا داسې خبره ورته وکړي چې هغه د امریکې د مفاداتو خلاف.
د پاکستان او امریکا تعلقات چې د وړاندې نه د کړکیچ ښکار وو د تیر کال د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه په مومند ایجنسۍ کې د ناتو په برید کې د سلیریش پاکستانی پوځیانو د وجل کېدو وروسته دغه کړکیچ لا هم پسې زیات شوی دی. د ټایم میگزین په دې پښتنه چې پاکستان په دې لړکې کوم حد په پام کې نیولې ده هینا ربانی کار ویلي چې یو ورخي زګامونه لکه د اسامه بن لادن د وجنې عملیات او یا په مومند ایجنسۍ کې د سلالا برید په یو حال کې او هیڅ کله هم نه برداشت کوي. بلخوا کسه هم په پاکستان وخت په وخت د ترهګرو ډلو سره د مرستو تورونه لګي، خو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکا یو مهم ملګری هیواد دی. په داسې حال کې چې ولس یې د امریکا خلاف شدید نفرت لري او له وجې حکومت د مشکلاتو ښکار کیږي، امریکا به د پاکستان سره همکارۍ ته د وده ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي او که څنګه؟ په دې پوښتنه رستم شاه محمد وایي دا ډول حالات زیاتره وخت د سیاسي او سفارتي لارو په ذریعه سمول کیږي.
بیا داسې وشي چې په روغه جوړه باندې دا خبرې پیچلی شي، داسې وشي چې امریکا به ووایي چې موږ به بیا په دې بریدونو کې لږ شانتې احتیاط کوو، داسې به وشي چې وایي چې زمونږ دا سپلای ستاسو په سړکونو تېرېږي، موږ به دې تاسو له ټیکس ورکوو، او داسې به وشي چې پاکستان چې کوم اقتصادي کومک دي بند کړی دی، هغه اقتصادي کومک او نظامی کومک دا به بیا شروع شي. بیا به د یو افغانستان د جوړې په حوالې سره هغې به دا ووایي چې د پاکستان رول به خامخاږي، او داسې یو د جوړې طرحه به نه جوړېږي چې کوم هغې نه پاکستان باري. دا درې څلور ګامونه به امریکا واخلي او دوی به سره بیا ماو شانتې همکاري شروع کړي څنګه چې مخکې کوله او آینده به هم کوي.
یاد دی وی چې لته روسو میاشتو راهیسې د پاکستان او امریکا اړیکه مخ په خرابېدو دي، او د پاکستان ولسی حکومت دا فیصله کړې چې د امریکا په اړه خپل پالیسۍ تبا بیا کتنه کوي، او دا پالیسی به د پارلماني تجویزونو پر وړاندې کې جوړول شي.
ګران اوریدونکو، منور شاو چې د پاکستان او امریکا د اړیکو کې د کښتوالي او پورتوالي په اړه تاسو ته راپور اوروي.
مشال ریډیو اور
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ایف پی خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیچ سی آر وای په افغانستان کې په خپل ستراتیژي کې بدلون راوستل غواړي، او اوس به دوی پر صحت، تعلیم او روزګار باندې پیسې لګوي. د دغه مقالې مهمه برخه له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
ایف پی خبری اجانس لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د جګړې ځپلي ولس لپاره خپل ستراتیژي کې بدلون راولي چې دا ډول د دوی غربت له منځه یوړل شي او په دې باندې توجه ورکړل شي چې دوی واپس څنګه ولسی ژوند ته وګرځوي. د یو ان ایچ سی آر مشر انټونیو ګوټیرس خبری اجانس ته ویلي چې په افغانستان کې د لسو کالو راهیسې د امریکا د یرغل وروسته ملګري ملتونه نور نه غواړي چې خپل امداد یوازې هغه خلکو لپاره محدود کړي کوم چې واپس کورونو ته ورځي، بلکې د دې پر ځای په سی خیر خیګړې، صحت او تعلیم پیسې د خرج کولو اراده لري چې دا ډول د واپس تګ لپاره ورته ښه حالات پیدا کړل شي. د ادارې په خبره په ایران او پاکستان کې د ځایي ټولنو ملاتړ غواړي چې د سرپناه ځای ورته برابر وي او وسایل په شریکولو کې اسانی وي. ای اف پی لیکي اوس هم رجستر شوي 3 میلیونه افغانان له وطن نه بهر ژوند کوي، او د خوراک، سرپناه د ځای، د روزګار د کمی او امنیتي مسلو له وجې په واپس تللو کې مشکلات لري. اژانس د ګوټرس تخلیلي کې تیر کال د هغه کسانو په شمیر کې کمی راغلی چې واپس په کورونو ته ورتلل، او زیاتوي دا ځل یوازې 250,000 افغان وګړي واپس کورونو ته تللي دي. د یو ان ایچ سی آر په خبره لدې مخ کې د 3.5 میلیون کسانو واپس په تللو کې مرسته کړې وه. ګوټرس خبري اژانس سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې چې افغان وګړي نه یوازې ګاونډي هیوادونو بلکې نورو هیوادونو او اروپا ته هم روان دي، چې پکې زیاتره د 18 کالو نه کم عمره ماشومان دي چې یوازې نورو هیوادونو ته لاړ شي. ګوټرس دا خبرې له هغې یوه میاشت وروسته مخې ته راځي چې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې استازي پیټر نیکولس ای اف پی خبري اژانس ته ویلو چې د کال 2002 راهیسې په افغانستان کې د ادارې ستراتیژي تر ټولو لویه غلطي ده. د هغه په خبره اداره په دې کې پاتې راغلي چې افغان وګړو ته د روزګار لارې برابرې کړي چې دا ډول دوی د ټولنې یوه برخه جوړه شي. ګوټرس ویلي نوې ستراتیژي چې په روانه هفته کې په دوبۍ کې پر افغاني، ایراني او پاکستاني حکومتونه رضا شوي دي، د مې په میاشت کې په سویټزرلینډ کېدونکې کانفرنس کې به په ډاګه شي. دا وخت په پاکستان کې 1.5 میلیون او په ایران کې 1 میلیون افغان کډوال موجود دي.
ګران اوریدونکو، ملیحه میرزاده وچ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د نوې کړنلارې په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس ورسېدلې د کوچان په اړه ځانګړې ونې خبرونه کېږدي ته چې جوړونکي حسیبه شهید ده. د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشته و متا کیش دی وکو چې خون نرا کوینه.
وړاندې کوم کې حسیبه شهید
کیش دی ولا لکو چنشت و متا کیش دی بکو چه خنرا
حسیبه شهید يم د کېګ دې د دیونی خبرونه ته خرغلی دا ونی په دې خبرونه کې د کوچیانو د استاذیو پر سیاسي حل او څلو در سره خواله کوو د کېګ دې په تیر خبرونه کې مو یوونی دا مسله وڅېړل چې په پاکستان او افغانستان کې کوچیان په سیاست کې څومره ونډه لري په افغانستان کې د اساسي قانون یا آئین لمخي حکومت اړ دی چې کوچیانو ته ځمکې ورکړي او د کرنې په برخه کې دوی ته کار پیدا کړي تاریخ پوه حبیب الله عرفی وایي چې په افغانستان کې دا د کوچیانو حق دی چې په سیاست کې برخه ولري
کوچیان د هیواد په ژوند کې شریک دي چې د هیواد په ژوند کې شریک دي هغه په سیاست کې هم شریک دي په برخلیک کې هم شریک دي او په تصمیمونو کې هم باید شریک اوسي
ګڼ کوچیان شکایت لري چې په تیرو اتو کلونو کې چې د افغانستان نوی آئین جوړ شوی دی په سیاسي ډګر کې د دوی سمغم نه دی خوړل شوی خو په ولسی جرګې کې د کوچیانو په خوانی استاذ محمد عارف نورزی سره لدی چې د کوچیانو ستونزې منی د افغانستان د اساسي قانون تر جوړېدو وروسته د کوچیانو د سیاسي حقونو په اړه وایي
د کوچیانو امید او تمه او د دولت او د حکومت په هغه اندازه باندې خوښمه ده خو بیا هم خیر په هغه صورت باندې چې یو لاس کورسي په ولسی جرګه کې ودې ته ځانګړی کړی دی او همدغه چې په مشران جرګه کې مې یو دوه کورسي مودې ته ځانګړی شوی دی
د پاکستان خواته بیا کوچیانو ته د افغانستان په څیر په پارلمان کې ځانګړی څوکۍ نه ده بیل شوی په دې اړه لیکوال او څېړونکو فضل رحیم مروت ناورو
دلته هغه باندې ویش نه ده شوی چې لکه مطلب د کوچیانو ته لاغه تبعیو او تور کې په سېنات کې لا په قانوني اسمبلی کې لکه دلته یو قانوني اسمبلی وی سېنات ته او یې نه یو صوبایي اسمبلی نه دي کنه په ولایت په سټه باندې چې کومه لکه سلور وی هغه دي کنه دلته د سلور صوبې دي هغه چې کومه اسمبلی دي لکه په خبر کې لا په کوټه کې لا په کراچۍ کې لا په لاهور کې هغه کې دا دوی بیل نمائندګي چا نشته دلته لکه په هغه باندې هغه خلک نه ورته ګوري چې لکه کوچی هغه نشته د شاه سپیشل نمائندې چې کوم انا د تاسو کو ته په هغه کې سیاسي هغه حقوقي یا د زغوان چې خفره خو خلکو هغه معاشرتي او معاشي او نور هغه نشته د کنه خلک په نظر نه ورته ګوري کنه چې لکه هغه دی زمونږ هغه لکه څنګه به اندوانو په هغه کې وخت به خلکو وی چې دا شو در دی لاغه دی لاسه دی دا شانت ورته ګوري لکه مثال زمیداران شو سشو زمیداران او خیر بیا وته نشتا خدا کسان چې دغه هغه غریبانو چې کوم دی ژوند دا سنشته دی نه ما غت سپوس کې شو کې تاسو نه کوي لکه دی دا دی
په افغانستان کې کوچیانو ته په ولسی او مشرانو جرګو کې سوسو څوکۍ بیل شوې دي دغه استاذیو د کوچیانو لپاره څه کړی دي دا کېګ دې پر روان خبرونه کې همدا مسله د کوچیانو لاسو استاذو سره سیږي په دې خبرونه کې دا ور د کوچیانو لدریو مخکخه او استاذ سره خبرې اترې لرو چې په دوی کې یو هم د افغانستان پولیسي جرګې کې د ننګرهار د ولایت د کوچیانو استاذ مو عبدالقادر کوچه او بل هم سناتور سپ ولی خان احمدزی د افغانستان په سنا مجلس کې د تیرې دورې استاذ سلطان جان خاکسر را سره په ټلیفون دي تاسو ستړي مشي تاسو هر کله وایم
سلامت شه سلامت
کوچه سپ ک په لمړي سر کې تاسو ماته دا وایس چې تاسو په خپل دوره کې یا چې تاسو تیر دوره کې هم لسی جرګي کې د کوچیانو اساسې توپ کاوه تاسو د کوچیانو لپاره څه کړی دي
تیر دوره کې خو موږ کوچارو لپاره تقریبا د ما په نظر باندې چې خډیر کارونه کوچارو ته سوي دي یو خلاصو چې کوچانو ته یو مستقل ریاست مونږ جوړ کړ او بل تقریبا په اتو زونونو کې مونږ هغه ته یو لایلیا لیسا جوړ کړ یعنی هلته په اړه لیسا کې تر 1500 کسانو کوچانو پورې هلته شاګردان دي او درسونه وایي هلته هغه لایلیا دي نور غو دي لپاره مکتبونه جوړ شوي دي په بازي هغه ځای کې کوچان به مال شوي دي سره تقریبا نسته یعنی کم دي نو په هغه ساحه کې کلیوالي شکل مکتبونه ورته جوړ شوي هغه څه چې کوچانو سره په ټول زون باندې هېڅ نه اوسوي نو نظر دغه چې موږ په دوره کې کوچانو ته موږ څه کړي موږ دا یو څه کوچانو ته لاسته راوړنه یعنی منوي چې یو څه لاسته راوړي دي
د کوچانو لویه ستونزه کوچې سپ د ورشوګانو او د صحت په برخه کې د شدوی موبایل یا ګرځند کلینیکونه نه لري په دې برخه کې آیا تاسو په خپل تیر دوره کې یا تر دې مهاله د کوچانو دغه ستونزه ته مثبت ځواب ویلې دی او څنګه
د مالچرونو په حساب باندې خو کوچانو سره تلن ډېر ظلم کېږي. کوچانو سره نه کېږي چې دا تقریبا افغانستان سره کېږي، ځکه مالداري او زراعت تاسې پوهېږي چې دا دواړه ډېر لوی هغه څه دي چې دغه مملکت دپاره، چې زراعت او مالداري نه یو تاسو پوهېږي چې څومره نیمګړتیا ده. او هغه مالداری چې مونږ کېږي هغه په ازراجات باندې کېږي، ځکه چې ازراجات داسې وطن ده چې هغه ته کله مالونه ورځي له څلور پنځه طرفونو نه، چې سمت شمال نه او هرات طرفونو نه، کندهار نه، مشرقي نه، نو هغلته دا مالونه که هر څومره په ځمې کې خراب شوي، تر مشکلاتو سره مخ شوي، بیا اوړی هلته چې کله ځینو د هغه کوچانو مالونه ډېر آبادېږي، هلته ډېرې ښې شیدې کوي، هلته ډېر غوښه اخلي مالونه، او هغه څه چې کوچانو لرل دا تقریبا په دې اخرو وختونو کې چې اوس هزارګان نه غواړي چې کوچان او سیمو ته پرېږدي او کال په کال ورته دسیسې جوړوي، دغه یو لویه ستونزه کوچي ته ده.
یعنی تروسه هم دا ستونزه په ځای پاتې ده،
تروسه په ځای پاتې ده. او سیار کلینیکونه کوم دي؟ سیار کلینیکونه یعنی ډېر ډېر کم کوچانو ته هغه هغه څه چې په کار دي هغومره رسیدګي ورته نه شي کولی، خو بیا هم پسې راځي دې نه، یعنی یو څه نه څه که نور هېڅ نه وي، په میاشت دوه میاشتو کې خو هغه کلي ته یو سر ښکاروي.
عبدالولي احمدزی صاحب، لکه څنګه چې عبدالقادر کوچي صاحب ورته اشاره وکړله، دوی ویل چې د کوچیانو لپاره دوی هغه کارونه چې دوی یاد کړل، دوی ویل چې ګرځنده کلینیکونه دوی ته جوړ کړي دي، مکتبونه یا ښوونځي دوی لپاره جوړ شوي دي. خو موږ سره د کېږدې په خبرونه کې د کوچیانو بل استازي لکه ملا ترخیل صاحب او د غراس دوی بیا ګیله کوله چې هغه څه چې دوی وړاندیزونه ورته کړي وو، یا هغه څه چې دوی د کوچیانو د ستونزو د هوارې لپاره وړاندیزونه کړي وو، هغه د کوچیانو ستونزې تر اوسه نه دي هوارې شوي او د دوی مشکلات نه دي رفع شوي. په دې اړه تاسو څه نظر لري؟
خو د کوچیانو هغه واقعاً وکیلانو د کوچیانو د حوزې نه راغلي وو کنه، خو موږ دوی په یوه سیمه او یو منطقه کې سره اوسېږو، واقعاً د دوی خبرې زه تاییدوم، او لکه مخکې چې دوی خو د دوی څنګ کې ناست وم د دوی خبرې تاییدوم. یو خو دا د افغانستان د حکومت یا د دولت هغه کمزوري وه چې لکه نه مالداري سول او نه زراعت، حتی د کوچیانو ته بعضې ستونزې لکه داسې ورته اشاره وکړه، ستونزې ورته پیدا کړې دي، یا هغه کومې سیمې دوی ورته اشاره وکړل، هغه سیمو نه د کوچیانو تګ مخنیوی شوی دی، دوی ته په مختلفو بانو شارکونه تاسو ته جوړو، هلته کوو دا کوو نه شارکونه سو، او مالداري ورځ په ورځ د ختمېدو د نابودۍ خواته روانه ده، ځکه چې هغه هم مال هم یو صحي مشکل لري، صحي هوا او صحي اوبو ته ضرورت لري، هغه نو دوی محروم دي.
یعنی په دې معنی احمد زی صاحب، یعنی په دې معنی چې د دې پر ځای چې د کوچیانو اګڼې ستونزې هوارې شي، لا هم پسې زیاتې شوي دي که څنګه؟
بلې، زیاتې شوي دي او کمې شوي نه دي، ځکه موږ په مشرانو جرګه کې او دوی په ولسي جرګه کې، او موږ مشرانو جرګې او هم ولسي جرګې ټولو د کوچیانو په ستونزو باندې موږ یو مشکل د کوچیانو دا، او موږ ورته دا کوچیان ګورئ ګاونډیو هېوادو ته ځي، هلته مهاجرتونه کوي، هلته د کوچیانو ځوانان بېکاره دي، هلته د دولت مخالفین بېکار کوي، همدغه کوچیان حتی د دې کوچیانو په ډلو کې مسله خلک راځي، دا د ملک امنیت لپاره. موږ دلته ډېر د حکومت هم ډېر ښه طرحې ورکړي دي، د دولت هم ورکړي دي، خو هغه طرحو باندې ډېر کم کار شوی، ډېر کم عملي شوی.
دا چې دوی بهر ته ځي، احمدزی صاحب او لدوی نه مخالفین ګټه پورته کوي، او دوی د وسلوالو په لیکو کې ګډي، په دې اړه تاسو کوم ځانګړی وړاندیز کړی دی حکومت ته؟ او دا آیا تاسو داسې کوم پیښه لرئ چې موږ ته هم ووایس چې د کوچیانو نه مخالف وسلوالو ګټه پورته کړي؟
ولې نو صاحب، دا خو یو ډېر هغه بحث دی، دا خو غټ بحث واړي دا مسله، ځکه چې دا هغه کوچیان جنوب د افغانستان کوم کوچان چې دي هغه د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته ځي، اولته ځمه هلته تېروي، بیا هلته ګوره، دلته خو د موږ همسایهداري خو ټولې دنیا ته معلومه ده چې موږ د څنګه همسایهدارانو سره موږ افغانستان خط کیو. نو په همده خاطر باندې د دوی د کوچانو د دې اوارګي نه د دې هلته قسمه قسم استفادې ترې کېږي، بیا راځي افغانستان ته، او دا داسې خلک دي کوچان خو بېچاره خلک دي، په هغه سیمو کې اوسېږي چې هلته ډېره پام نه غورځېدلې، دشتې غرونه په دې کې اوسېږي، نو هلته دوی دښمن د دوی نه استفاده کولی.
یعنې څنګه موږ وړاندیز کړی دی چې دوی د سرحد نه خوا ته لاړ نه شي، یا ډیورنډ کرښه نه خوا ته لاړ نه شي، دلته پاتې شي، دلته څومره امکانات د دولت څه امکانات برابرول شي دوی ته؟
دوی له داسې کولی شي چې ګوره، دلته خو یو واضح خبره ده چې د حکومت او د ملت تر منځ دا فاصله نه دښمن استفاده کوي او استفاده یې کړې ده، ځکه چې هلته دښمن د دوی ذهن په ذهنو باندې دا ستاسو بهتر معلوم د خورې کار پکې شي د دولت څنګه ده او دلته خارجیان دي دلته اقتصاد دي دلته حالي ده. نو په همدغه شکالو باندې ځکه چې کوچي دلته خپله کوچیانو ته مارتېرې چې داخلي ستونزې ورته پیدا کړې دي د عادي خلکو سره د شهرک په نوم او په دې نامه اصلي بنیادي مسله د همدې مرکزي افغانستان د هزاره جات نه کوچیانو ته ولاړه.
ښه څنګه یعنې
څړځایونه ورته وایي مالچرونو دوی محروم شو. نو همدلته په نورو ولایتو کې هغه دي کې چې هلته دوی د اوبهخور مشکل سره مخ وي هلته دوی د مالچر سیمه نه لري. همدلته ایسار شو مجبور شو اکثر خپلې میږې لرې کړې او خرڅې کړې یا ختمې شوې. نو ځکه نور بېکاري دوی ته راغله ځکه دوی لاړل د دښمن په لیکو کې درېږي اکثره.
ښه اکثر صاحب ډېره زیاته مننه کېږدې خپرونې ته ښه راغلاست. که تاسې موږ ته دا وایست چې تاسې خو د منځي صاحب خبرې اترې واورېدې هغوی ویلې چې د کوچیانو ستونزې حکومت تر هغه حده چې لازمې وي نه دي هوارې کړي او دا خبره د دې باعث شوې ده چې کوچیان د کرخې نه اخوا لاړ شي یا د حکومت مخالفان د کوچیانو نه ګټه پورته کړي. دا خبرې تاسو تاییدوي؟
بالکل سل په سلو کې تاییدو. باور وکړه دا کوچیان خو په ټولو ولایتو کې ډېر دي مګر لوګر بیا خصوصا د مزی قوم کوچیان زیات دي ځکه چې مزی قوم اکثر کوچیان دي. نو اوس چې ورته ګورو موږ د خپل ګاونډ کې شاخوا چې کوم کوچیانو دغه رمې چې له لاسه ورکړې وسوګانې له لاسه ورکړې اوس ټول دښمن په غېږ کې دي او دښمن هغونه استفاده کوي سب ځانمرګي وسره هغه کوي رالیږي. اوس اول هغوی لوګر کې چې څه بد امني ده ټول موږ د خپلو کوچیانو لاسه هغه همدغه خلک دي دا رمې او ګلې له لاسه ورکړې دي او هغه کړي دي. اوس دښمن د دوی د اقتصادي زوب نه غلطه استفاده کوي ځکه چې کار نشته روزګار نشته بد دي لپاره کومه زمینه مسایده نه کړه صاحب کومې وسوګانې وي هغه زرګان ترې ونیوي رمې صاحب څوک مړې شوې څوک له بینه لاړې. نو دا نه هغه چې پیدا شو دوی ته بېکاري پیدا شو دښمن په غېږ کې ولید دښمن اوس داسې غلطه یې هغه کوي کوچیانو سره صاحب دومره لکه تاسو ته معلوم ده تعلیم هم نشته دوی په دې نه باندې چې جهاد او څنګه ده څنګه ده بیا خصوصا پاکستان یې سای کې دغه بیا غلط استعمال یې صاحب
لکه
دی لوګر کې دغه شي صاحب فجایع وکړي صاحب څه باور وکړه چې هغه صاحب ان هر کوم انسان چې هغه سواوري هغه به ډېر مایوس شي ډېر باغ شي ځکه چې دوی علم نشته پوهه نشته هغه نشته او بلې پنځور په مقابل کې دا ناوړه کار
نه. کوچیانو لپاره مشال رادیو یو خبرونه پیل کړی د دغه خبرونه په لړۍ کې موږ ډیرو د کوچیانو استاذ سره خبرې اترې وکړې. په دې کې موږ پروین دورانی سره لکه خبرې وکړې د غراس عبدالقادر کوچی سره ملا صاحب ترخیل سره خبرې وکړې چې د کوچیانو استاذ توپ کې دوی په دې خبرونه کې ویل چې دوی د تعلیم زمينه یو سناسه حکومت په دغه دوره کې چې دوی ودودي د وړاندې سره سم تعلیم زمينه هم برابر کړله. دغه کوم کارونه لکه څنګه چې عبدالقادر کوچی صاحب هم یاد کړی یو سناسه حکومت په دې برخه کې کړي دي. تاسو یعنی دا نه مانی چې دغه سچ حکومت کړي دي دا کم دي په دې برخه کې؟
یار صاحب دا دي کوي ځکه چې قادر کوچی تاسو ویل چې موږ په پاتو ولایتو کې لسې جوړ کړي دي هغه کفایت دي نه کوي چې ټول کوچان دلته جذب شي او بل کوچان دلته اوس اکثر استنه اوس موږ ماجرین وګورو پاکستان کې ان تر زیات اندازه پر 2 میلیونه پر پاکستان کې پراتی دي همدې ایران کې پراتی دي ګډوډ پراتی دي په افغانستان کې چې دی غوډه پر کار روزګار نشته د کوچانو اصلي ځای معلوم نه ځای کله چې چېرته یو کار روزګار پیدا شي عمل ته رواني ځکه چې هغه خوا چې کومې اوسوګانې وي هغه خو نشته چې په اوسوګانو کې پرزن هلته مکتوبونه سیار مکتوبونه ورته جوړ شي یا سیار کلینکونه ورته جوړ شي. نو داسې ګډوډي ده صاحب ځکه چې هغه دوی هغه خپل مسیر هغه څه وایي ده غلط څه وایي ده صاحب دوی نه غلط څه وایي ده اوس یې نشي پیدا کولای چې اوس کوچی په کوم منطقه کې اوس په خارو ته ننوتي په خارو کې ژوند کوي په اطراف کې ژوند کوي په کلیو بانډو کې ژوند کوي ځکه دوی سره هغه رمې او ګلې چې کومې وي هغه اکثرو لاسه ورکړي دي. نو دغه کوم کلینیکونه او صفخانې یا پردنه یا هغه لیسې چې ورته جوړ شوي دا چې دوی د ټولو د خلکو د ستونزو د هوارولو هغه نه کوي دفاع نه کوي.
د افغانستان د سنت د پخواني دورې سناتور سلطان جان خاکسار نه پمانینه چې د کېګدې د دیونه په خبرونه کې د کوچیانو لپاره د خپل سیاسي حلوزلو پاړه د مشال رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. البته په دې خبرونه کې مو نه یوازې د سلطان جان خاکسار بلکې د بل سناتور ولی محمد احمدزی او په ولسی جرګه کې د کوچیانو د استازي عبدالقادر کوچی سرګندونه هم واوریدي. د کوچیانو هم د درې استازي د افغانستان دننه د کوچیانو د سمکو پر ستونزو ډیر چلري. دوی افغان حکومت ته وړاندیزونه هم لري او وایي چې د کوچیانو د سرځایونو ستونزې څنګه هواری دی شي. د کېګ دې په بل خبرونه کې مول د ستونزو او د وړاندیزونو نه د همدی اساس یو په وینا خبرو. تر بلې ونی او بلې کېګ دې پورې مو زه حسیبه شهید په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.